د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د همکارانو څخه په مننه د ازادي رادیو خبرونه پیلو. زه اجمل ان مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوم. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1399 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13 نیټه ده او د 2014 کال د اګست 28 ده. زموږ خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.96 اورېدلی شئ. سهارنې نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله خان وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د جمهوري اسد د انتخاباتو په ارتباط له روان لانجې ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پرون د طالبانو پر 2 غړو په پاکستان کې د حوالې پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولي بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د جمهوري اسد د انتخاباتو په ارتباط له روان لانجې ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. محمدي پرون په کندهار کې وبخي په کندوز کې ویل چې که سیاسي بې ثباتي دوام وکړي د افغانستان امنیتي وضعیت به لا خراب شي.
د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزیر نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پناځایونه به په ټوله سیمه کې ناکراری رامنځته کړي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو او یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د هلمند مدني ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې له نورو فعالانو او د مدني ټولنې له غړو غوښتنه وکړه چې د کندهار د تاریخي ځایونو د تخریب پر ضد خپل غږ پورته کړي. د هلمند مدني ټولنه وایي د احمد شاه بابا له زمانې پاتې تاریخي ځایونو ویجاړول او پر ځای نوي ودانۍ د افغانستان د تاریخ سره ستره جفا ده. بلخوا د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې باثبات امن او متحد افغانستان د هیواد په ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې ویلي چې سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره په دواړو هیوادونو او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي او امنیت خبرې کړي. د لوړ رتبه پاکستاني ډیپلوماټ ویلي چې دواړه هیوادونه باید د امنیتي همکارۍ د پراختیا او د پولي د خیز هارن لپاره خپل هڅې پیاوړې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د طالبانو پر 2 غړو په پاکستان کې د حوالې پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولي بندیزونه ولګول. تر بندیزونو لاندې شوي کسان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل شوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې دا کار د هغو وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو په خاطر کړی چې په مرکی افغانانو حملې کوي او د امریکا ملي امنیت ته خطر پیښوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نوی صدر اعظم او د حاکم ګوند مشر ټاکل کیږي. ټاکل شوی ده چې رجب طیب اردوغان د روانې میاشتې پاتې 28مه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړي او په همدې نیټه به احمد داود اوغلو د صدر اعظم ځای ونیسي. اردوغان پرون د حاکم ګوند عدالت او پرمختګ غړو او پلویانو ته په وینا کې دا خبر اعلان کړ. اردوغان ویلي چې په ترکیه کې به د جمهور ریاست څوکۍ له تشریفاتي حالت راوباسي او د خپل هیواد مقتدر مشر بوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یا دغه دفتر تر اوسه په دې اړه نور وضاحت نه دی کړی. د پارلمان غړو پرون په یو خپل یو پریکړه لیک تایید کړ چې تر نواز شریف د استعفا او د پارلمان د لغوه کېدو لپاره لاریونونه غیر قانوني ګڼي. د پارلمان په غونډه کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پلویانو برخه نه لرله. خان ویلي چې استازي دوهم وار له حکومت سره خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په ټولو خواوو غږ وکړ چې ګډ کار وکړي او د سوله ییزو مذاکرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. او د حماس وسلوالې ډلې تایید کړي چې پر غزه د اسرایلي ځواکونو په هوایي بریدونو کې درې عمده قومندانان وژل شوي او د غچ اخیستلو غږې کړي. د حماس ویاند ویلي اسرایل به د خپلو کارونو بیه پرې کړي. د په وینا اسرایل به د خلکو د نیت په بدلولو او د هغوی د مقاومت په ماتولو بریالي نه شي. محمد ابو شماله، رائد العطار او محمد برهم چې د پنځشنبه په سهار د رفح په جنوب کې وژل شول د حماس تر ټولو مهم قومندانان ګڼل کیږي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلو استخباراتو او پوځ فوق العاده کار ستایلی. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لاس ورځني اوربند پر پای ته رسیدو او د نښتو د بیا پیلېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا د رادیو نو اوریدل دا او د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي azadiradio.com مو دا ویب پاڼه ادرس ته وړاندې په دې خبرې مجله کې دا ریپورتونه لرو. پوبوري چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د طالبانو پر دوو غړو او یوې کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکولې بندیزونه اعلان کړل. همدارنګ مولدی هم خبرو چې تیر مخام په غزنی کې د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک د طالب وسلوالو پر یو ډله برید کړی چې پکې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه 9 تنه پاکستانیان د باګرام له زندانه خوشې شوي او خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. په پاکستان کې به په روانو سیاسي ناندرو هم تازه حال درکړو. ولدې مو هم خبرو چې د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د عدلي وزارت به د خبریال جیمز فولي د قتل په اړه جنایي څېړنې پیل کړي. لوی د مطبوعاتو ته کتنه او نور مسایل هم په روانه خبري مجله کې اوریدلی شي. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د طالبانو پر دوو غړو او یوې کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکولې بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتو دواړه وګړي د نړیوالو تروریسانو په تور لیست کې هم شامل کړي دي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړي چې له فرشتې جلال زینې اورو.
د امریکا د خزانه وزارت وایي د دوی د بندیزونو هدف د طالبانو د رهبری د مالی سرچینو وچول دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې نوی بندیزونه په پاکستان کې د حاجی بصیر او زرجمیل د حواله پر شرکت لګول شوې دي. د حواله د دې شرکت مالک حاجی عبدالبصیر هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته چې د مرکزی حکومت پر ضد جنگیږي د مالی ملاتړ او نورو مرستو په خاطر د امریکا د خزانه د وزارت تر بندیزونو لاندې سوی دي. د خزانه وزارت ویلي چې د حاجی عبدالبصیر د حواله شرکت په بلوچستان کې او په افغانستان کې طالب وسلوالو ته پیسې ورویشلې او طالبانو ته د مالی مرستو لپاره له پاکستانی بانکونو کار اخیست. حاجی عبدالبصیر له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د طالبانو د رهبرانو لپاره د پیسو د تبادلې عمده سرچینه ګڼل سوی و. د امریکا د خزانه وزارت همداراز د طالبانو پر قومندان قاری رحمت چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې به طالبانو ته مالیه راټولوله او وسلې به یې ورسولې بندیز لګولې دی. د امریکا د خزانه د وزارت یو چارواکي ډیوډ کوهن ویلي وسلوال طالبان د امریکایي ځواکونو او ملکی خلکو پر ضد تروریستي حملې کوي او د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي موږ به د هغو مالی سرچینو بندول ته دوام ورکړو چې تروریستان یې د ځان د بقا او د تروریستي فعالیتونو د دوام لپاره کاروي. د امریکا د خزانه وزارت بندیزونه په امریکا کې د پنښښوي کسانو مالی سرچینې کنګل کوي او ټول امریکایي شرکتونه له هغوی سره له مالی راکړې ورکړې منع کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږه ازادي رادیو واوري. تیر مخام په غزنی کې د بهرنیو سرتیرو په هوایي بریدونو کې چې د طالبانو پر یو وسلواله ډله شوې دي اتلستانو تمرګ شوبله وخت ده. چارواکي وایي په وژل شو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. سید شاه سقی می پاړه نور حال راکړي.
دغه هوایي برید تیر مخام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې یو لستانه وسلوال وژل شو او اوه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک تیر مخام د ګیرو د بابک او مسلک کلیو ترمنځ په یو کور کې پر غونډو شوې وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په وژلو شوې وسلوالو کې شپږ تنه یې پاکستانیان او پاتې پنځه یې افغانان دي. دی وایي په دغه برید کې د طالبان سپکې او درنې وسلې هم ویجاړه شوې دي.
په هوایي برید کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي او اوه تنه یې ټپیان شوي دي. په وژل شوي کسانو کې شپږ کسه یې خارجي طالبان دي او پنځه کسه یې کورني طالبان دي. او د دې وسلوالو طالبانو سره په دې هوایي برید کې چې د دې یو د کویت په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه تللی ده. او له دوی سره هم نور داسې درنې وسلې حقمونه بینه کړی دي.
د ولسوال خبره په دغه برید کې عام وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. لس ورځې وړاندې هم په ګیرو کې بهرنیو سرتیرو د طالبانو پر یوه پټنځای هوایي برید کړی و چې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور شوبل شوي وو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو 80% رایې تر اوسه تفتیش شوې دي. په دې اړه به نور حال له کابل د یوسف خان زادران په ریپورت کې واورو.
که څه هم د رایو د تفتیش بهیر له پیله تر اوسه 2 ځله د بیلابیلو لاملونو له مخې ځنډیدلی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه یې د رایو ورکولو 14,690 صندوقونه تفتیش کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې دغه شمیر صندوقونه د ټولو رایو 80% جوړوي. ښاغلی نور د پنجشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 6,000 خاصو صندوقونو څخه یې هم تر اوسه 328 صندوقونه تفتیش کړي دي. دی وایي د رای ورکولو 14,690 صندوقونه د چهارشنبې ورځې تر ماښامه پورې په عادي ډول وڅېړل شول چې دا شمیر د رای ورکولو د ټولو صندوقونو 80% جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د 80% رایو د څېړنې خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د دغه بهیر د ګړندې کېدو غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې هم جمهور رئیس حامد کرزی 2 ځله ویلي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو نتیجې باید د اګست تر پایه اعلان شي. د نوموړي په وینا افغانان د انتخاباتو نتیجو ته په بې صبرۍ انتظار کوي، ځکه نو دا پروسه باید نوره اوږده نشي. خو پوښتنه دا ده چې د کمیسیون کار ته په کتو آیا دا اداره به وکولی شي چې د لسو څخه په کمو ورځو کې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي؟ دا پوښتنه مې د انتخاباتو د څار موسسې له مشر جانداد سپینغر نه وکړه.
په تاسف سره باید ووایم چې د اګست میاشتې تر ختمه ډېر کم وخت پاتې دی او کمیسیون په دې وخت کې مجبور دی چې دغه 40% رایو تفتیش پاتې دی. همداسې باید دغه ټوله ډیټا چې د تفتیش نه لاسته راځي په ډیټابیس کې داخله شي، د کمیسیون علني جلسي صورت ونیسي، او همداسې باید دغه نتیجه کمیسیون شکایت ته لاړه شي، د هغې خانه تایید شي تر څو بیا قانونیت پیدا کړي. نو دغه ټول کارونه په دې لنډ وخت کې ناممکنه راښکاري چې سرته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک هم د انتخاباتي پروسې له اوږدېدو سخت ناراضه ښکاري. دوی وایي دواړه کاندیدان باید د شخصي ګټو په ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د خلکو په رایو لوبې ونه کړي.
ملخوا د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار کړی، ویلي چې یوازې شفافانه نتایج ورته د منلو وړ دي. صفي الله استانګزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د پروسې پر شفافیت ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که دا پروسه شفافه نه وي د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وکړې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازو ته پیدا شوې پوښتنې ډېر ژر ځواب کړي. عبدالله عبدالله وویل د انتخاباتو هغه نتایج ورته د منلو وړ دي چې د شفافه تفتیش په نتیجه کې اعلان شي.
سوالاتی پیش نازیدی ما پیدا شده که بس اسرع وقت باید به اون جوابش پرداخته شود. خلاص
په دې وختونو کې زموږ څارونکو ته ځینې پوښتنې پیدا شوې چې باید ډېر ژر ځواب شي، بس نور موقع نه ده پاتې. مونږ خلکو ته ویلي کوم تفتیش چې د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره شي باور پرې لرو او دا خبره یې راسره منلې. په همدې خاطر خلک په نورو لارو لاړل نه او زموږ د خبرو په تمه دي. مونږ باید قانع واوسو چې دا تفتیش عدالت تامینوي.
د اصلاحاتو او همپالنې د مشرتابه پلاوي په شمول د دې ټیم سلګونه غړو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره پکې د انتخاباتو کمیسیون ګرام وبلل شو چې په خپل کار کې شفافیت په پام کې نه دی نیولی. ښاغلی عبدالله ویل په تخنیکي برخه کې د رایو د تفتیش شفافیت او په سیاسي برخه کې د ملي یووالي حکومت هغه څه دي چې د افغانستان یو روښانه راتلونکی تضمینولی شي. له بلې خوا د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش پر شفافیت ټینګار وکړ او د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو یو شرط تفتیش په پروسه کې شفافیت وباله. دغه ټیم ویان فیض الله زکی په یو خبري غونډه کې ویل په تخنیکی برخه کې د ښاغلي عبدالله له خبرو سره هم نظر دي او باید شفافیت په هر برخه کې پام کې ونیول شي.
اون چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د مورد روند تخنیکی گفتند،
هغه څه چې ډاکټر صاحب عبدالله د تخنیکی بهیر پاړه ویلي د تحول او تداوم ټیم ور سره هم نظر دی. موږ هم باور منیو چې د ملي یووالي والی حکومت را منځته کېدل یوازې د تفتیش د پروسې له بشپړېدو سره چې باید په شفافه او دقیق ډول وي او د نتایجو له اعلان وروسته چې طبعا شفافه به وي ترسره کیږي.
د رایو
د تفتیش په اړه د شفافیت غوښتنه په داسې حال کې د دواړو ټیمونو لخوا مطرح کیږي چې تر دې دمه د 60% رایو تفتیش پای ته رسېدلی. د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د تفتیش پروسه په شفافه توګه د دواړو کاندیدانو د استازو، نړیوالو او ملي څارونکو په حضور کې مخته ځي.
اوس هم یو اربیا په مکړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط له روانې لانجې ګټه پورته کړې او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو او یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو پرون د طالبانو پر دوو غړو په پاکستان کې د حوالې پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولې بندیزونه ولګول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نوی صدر اعظم او د حاکم ګوند مشر ټاکل کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپل پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یا دغه دفتر تر اوسه په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د حماس وسلوالې ډلې تایید کړی چې پر غزه د اسرایلي ځواکونو په هوایی حمله کې درې مهم قومندانان وژل شوي او دغه چخیستلو غږ یې کړی دی. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې د اوکراین له خاورې د مسکو پلوي وسلوال وباسي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. اوس هم دا چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لانجه یو ډول د کورنۍ جګړې په لور درومي. د خبرونې په وینا له بده مرغه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د واک د ویش پر سر سونځنه ده هواره شوې او دا ویره ورسره پیدا شوې ده چې په لنډې راتلونکي کې د واک د ترلاسه کولو پر سر وضعیت خطرناک نشي. د فارن پالیسی په وینا عبدالله او اشرف غنی احمدزی چې په لویدیځ کې زده کړې کړې دي د خپل هیواد لپاره ښه راتلونکي غواړي، خو د دوی پلویان داسې نه دي. اشرف غنی احمدزی نه دی توانېدلی چې د خپل ملاتړیو چې شکایت هم لږ کوي موافقه ترلاسه کړي او بل لور ته د عبدالله پلویان د خپلو غوښتنو لپاره تند چلند کوي. د بلخ والیاتا محمد نور خوله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل که د انتخاباتو نتیجه د عبدالله په ګټه اعلان نشي نو پلویان به یې لارو کوڅو ته راووځي. فارن پالیسی بیا وړاندې لیکي افغانان د نړیوالو پوځي ملاتړ ته اړتیا لري، خو امریکا ویلي دي چې په 2014 کال کې خپل ټول عسکر له دغه هیواده باسي او ناټو ویلي دي چې پوځي محارب ماموریت به د روان کال تر پایه ختم شي. د بهرنیو ځواکونو شمیر اوس هم په افغانستان کې لږ سوی دی، خو افغانان بهرنیو پوځي روزونکو ته اړتیا لري. که چېرته د ناټو روزونکي راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي نو پکار ده چې د افغانستان ولسمشر نږدې درې اونۍ وروسته د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او تړون لاسلیک کړي. بل لور سره فارن پالیسی په باور که چېرته دواړه افغان کاندیدان موافقې ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو پر مسلې به هم بیا غور وشي. یوه بله خبرونه انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پکار ده په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان ولسمشر معلوم شي، ځکه چې د ناټو د مشرانو غونډه مهمه ده څو په هغې کې افغانستان د بهرنیو مرستې راجلب کړي. خو د ورځپاڼې په نظر دا کار ګرانه ښکاري او که کېده هم سمبولیکه بڼه به لري. د انتخاباتو د نتیجو ځنډ د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په وینا د افغانستان دننه هم ستونزې پیدا کړې دي. امنیتي وضعیت خراب کړی دی او کابل ته نږدې له طالبانو په لوګر کې پراخ عملیات پیل کړي دي. د وال سټریټ جورنال په باور په تیرو څو کلونو کې داسې ډله ایز بریدونه کله هم طالبانو نه و کړي.
رپورټونه وایي چې لږ تر لږه نهه تنه پاکستانیان د باګرام له زندانه خوشي شوي او خپل هیواد ته ستانه شوي. د دې کسانو استازي د پرون د فرانسې خبري اژانس ویلي چې ټول هیواد ته ستانه شول. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتې جلال زیناورو.
فرانس پرس خبري اژانس وایي دا نهه تنه پاکستاني زندانیان د باګرام له بندیخانې تر خوشي کېدو وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل شوي چې پا پاکستان ته د ستنېدو زمينه ورته برابر کړي. په پاکستان کې د عدالت پروژه په نومداري چې د دغو کسانو د خوشي کېدو هڅې کولې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کسانو کورنیو ته مخکې د هغوی د خوشي کېدو خبر ورکړ سوی و. فرانس پرس وایي په هغو زندانیانو کې چې د بګرام له زندانه خوشي شوي د ابوټاباد د سیمې یو تجار شعیب خان هم شامل و چې څلور کاله مخکې د چکر لپاره افغانستان ته تللی او بیا له درکه سوی و. فرانس پرس وایي کله چې د دې ځوان سوداګر مور خبره سوه چې هغه د بګرام په زندان کې بندي دی د زړه حمله پرې راغله او مړه سوه. شعیب خان 9 کلن او د دریو ماشومانو پلار دی. په پاکستان کې د عدالت د پروژې ویاندي سارا بلال ویلي چې له بګرامه د نهو پاکستاني وګړو په خوشي کېدو خوشاله دي او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا کسان ډېر ژر خپلو عزیزانو ته وسپاري. سارا بلال فرانس پرس اژانس ته ویلي چې خوشي شوي زندانیان اوس د پاکستان د حکومت په توقیف کې دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ادارې پر امریکایي ځواکونو تور لګوي چې د بګرام په زندان کې خلک شکنجه کړي دي. د امریکا د پوځ په یو رپورټ کې ویل شوي چې په 2002 میلادي کال کې په دغه زندان کې لښته لږ دوه تنه له زیاتو وهلو مړه سوي وو. په بګرام کې عادتن هغه کسان بندیانیږي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د تړاو په خطر نیول کیږي. د افغانستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د بګرام د زندان مسؤلیت له نړیوالو ځواکونو واخیست، خو د فرانسې اژانس وایي چې په دې زندان کې د بهرنیو وګړو مسؤلیت لا هم د امریکایي ځواکونو په لاس کې دی. فرانس پرس اژانس وایي په ځینې مواردو کې لیدل شوي چې امریکایي ځواکونو داسې کسان چې پر ضد یې کافي شواهد نه و چې په تروریستي فعالیتونو کې د هغوی لاس درلودل ثابت کړي، په اداري چارو کې د ځنډ له کبله ډېره موده په بند کې ساتلي وي. د فرانسې خبري اژانس د سرچینو په حواله وایي چې غالبا د بګرام په زندان کې لا هم 15 تنه پاکستانیان بندیان دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره وخی
ګلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
دوستانو زمغغلا زده رادیو نوري د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د محل خپل زورګونو په لویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخ ته د اعتراض په ډول ناست او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. یو سل بیا له حکومت سره پیل کړي خبري اترې وسندولې او ویل چې د نواز شریف تر استعفا پورې حکومت سره خبرې به ګټه دي. لا پی خبره پرې د زبیح الله شفق ریپورت اورو.
په پاکستان کې رامنځته شوې سیاسي شخړې تر هغې وروسته لا کړکېچنې شوې چې د پاکستاني حکومت د مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو پیل شوې لړۍ وځنډوله او یو ځل بیا یې وویل چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه نه شي د پارلمان له مخې به لاړ نه شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د روانې میاشت له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد لاریون نه پیل کړي، له دوه ورځو راهیسې د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه ناست دی او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ حکومت سره په مشروع ډول خبرو اترو ته چمتووالی وخود او د همدې هدف لپاره د خپل ګوند جګپړو غړو او کمیټه هم وټاکله. خو نوموړي د جمعې په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له حکومت سره پیل کړې خبرې اترې وځنډولې او تر هغې به د پارلمان له مخې لاړ نه شي تر څو چې نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي. عمران خان همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په پاکستان کې د هیواد د سفارت هغو څرګندونو ته په اشاره چې په پاکستان کې د غیر قانوني لارې د واک ته د رسېدو مخالفت څرګند کړی وویل امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د چا ملاتړ نه کوي، بلکې موږ د پریکړې چې خپل پریکړې په خپله وکړو. د وی امریکا د زمونږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه پریږدي، اوس نواز شریف امریکا هم نشي ژغورلی. که امریکا او د نواز شریف نور ملګري هر څه وکړي زه به له نواز شریف استعفا اخلم. زما زړه وایي چې د شنبې په شپه د نواز شریف د حکومت وروستۍ شېبې وي. د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستاني حکومت یو بل مخالف ګوند بیا له حکومت سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي ټاکلي، خو خبرو یې تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته له دندې څخه د استعفا نه ورکولو پریکړه کړې او په خبرې چې په پاکستان کې رامنځته شوې سیاسي شخړې به د خبرو اترو له لارې حل کړي. که څه هم د عمران خان په مشرۍ د پاکستاني حکومت سیاسي مخالف ګوند له حکومت سره خبرې اترې ځنډولي او د نواز شریف تر استعفا پورې خبرې اترې بې ګټې بولي، خو د عوامي نېشنل ګوند جګپړی چارواکي او د چارو څارونکي افراسیاب خټک بیا وایي چې دواړه خواوې د رامنځته شوې سیاسي شخړې د هواري لپاره د صبر او زغم څرګندونه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خبرې اترې وکړي او یو بل ته لګه وګښته کې د
جمهوریت چې دی هغه د مصالحت په بنیاد باندې چلی کی بلې کې سړی د مینځ لارې ته راځي او انتها بل انتها ته نه ځي بلکې مینځ کې لاره ګوري. نو دا مینځ کې لاره باید دی وګوري او دا سیاسي مهاجرۍ یا سیاسي مخاصمت دومره لرې نه بوزي چې بیا راستنېدو لاره بنده شي. دواړه فریقین چې دي د ډیموکراسۍ لپاره کار ده چې دوی یو بل سره مصالحت وکړي او داسې حالت پیدا نه کړي چې غیر جمهوري قوتونو ته د مداخلت موقع ملو شي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان دا مهال د پاکستان د پارلمان مخ ته د اعتراض په ډول راغونډي او تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان پارلمان هم د عمران خان غوښتنې د دې هېواد د اساسي قانون ضد بللي او پر نواز شریف یې خپل اعتماد څرګند کړی دی.
قدرمن دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیډیږي او د مخام تر وو بجو پورې دوام کوي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د آزادۍ رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9890 ډایل کړئ د آزادۍ رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ.
د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د عدلي وزارت به د خبریال جیمس فولي د قتل پاړه جنایي څېړنې پیل کړي. جیمس فولي په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا وشل شو. د مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
ټاکل شوی چې د امریکا د عدلي وزارت ډېر ژر د امریکایي خبریال جیمس فولي د وژل کېدو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر براک اوباما د سلاکار مرستیال ویلي چې متحده ایالات به د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. پنرولس پرون د امریکا له نېشنل پبلک رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه چې د جیمس فولي د قتل په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګند شي لا پرېکړه نه ده شوې.
the protection of Americans
کله چې د امریکایانو د امنیت او د امریکا پر ضد د تروریستي د سو د شندولو مسله رامنځته سي موږ هیڅ امکان نه ردوو. کله چې خبره د امریکا د بهرنی پالیسی مرکز یعنی د امریکایانو د امنیت تامین ته ورسیږي هیڅ ډول جغرافیایي سرحد زموږ فعالیت نسي محدودولای. موږ تر اوسه د جیمس فولي د قتل په وړاندې د عکس العمل لپاره خاصه پریکړه نه ده کړې. خو د اړتیا په وخت کې د ایسس په ضد د اضافي اقدام امکان نشو ردوو. وستوالو د جیمس فولي د وژلو په ویډیو کې چې پر انټرنیټ خبره شوې ویلي چې دا کار یې په عراق کې د اسلامي دولت پر پلویانو د امریکا د هوایي حملو د غچ اخیستلو لپاره کړی دی. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اسلامي دولت هغه وستوال چې د امریکایي خبریال جیمس فولي سره پرې کړی په بریتانوي انګلیسي لهجه خبرې کوي. څېړونکي داسې انګیري چې دغه وستوال شاید د برېټانیې تابه دی چې د اسلامي دولت له وستوالو سره یو ځای شوی دی. واشنگتن د چارشنبه په ورځ تایید کړ چې روان دوبی په پیل کې د خبريال جیمس فولي او د یو بل ورمته شوی امریکایي د خوشی کولو د پټ ماموریت لپاره د ځنګړو ځواکونو یو ډله سوریه ته استول شوی و. خو د ځنګړو ځواکونو دغه ډله بریالي نه سوچي جیمس فولي او یو بل امریکایي وګړی په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو آزاد کړي. جیمس فولي د ګلوبل پوسټ په نوم له نړیوال خبري اژانس سره کار کوي. د ګلوبل پوسټ مشر ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د خبريال فولي د خوشی کولو لپاره 100 میلیونه یورو غوښتي وو.
د ژوند رنگونه
رحمت الله ترکاری خرڅوم غلطه
ترکاری خرڅې کور برک دیوګه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کوي
بچان خو لره ما یو لاس نه پاره ما
لاس نه پاره ډوډۍ څو پیدا کوي
ډوډۍ نوم دا یو زې ما ستینه
کولای سي
لګیا من په سختي
دی ورځ 100 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه سبا ته خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو ایسته چې یار دوست نه شو
ها لکم جیرو ترکاری
ترکاری لکه لازم خان نظر بابنا چوک عبدلغنا
اول تکری خلق په څو مثلا یو د سګندنه اخلي یو څو خرڅې
15 لسی اخلي شلې خرڅو
یو د سټک 15 روپۍ ګټي
15 نیم درو فکر را د کور
ها
او بس لر 200 300 روپۍ مصرف لرم د کور
نو دا به کومه کوي
ولای تاسو خدای پاک رسید
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپېتاو بیا زره
شپېتاو بیا زره چې قرضداري
دا دی تاو د مو د کور کې
څه غواړی
غواړی
بیا څه ورته وای
ورته قناعت وکوم خدای مې له باندې درګ
بیا قناعت کوي کاکا مثلا ته څه غواړی ترخه مې ژوند به تا درلودلای
ما زه ژوند درلودلای چې بس چې مغه ګوري او جامو نه پخ جایل مقصد وصول شي.
دوستانو دا ژوند رنگونو په دې پروګرام سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې خبري مجله کې دا خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وب پاڼه ادرس دی. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مصطفی صدیقی ستډیو ته راغلی او دا به در سره وي.